په افغانستان کې د سهار 5 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن جمعه ده، د زمریه اسد شپږمه د جولای میاشتې 28مه. د ازادي راډیو د نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. شغل ویست پرون ناوخته په څو ټویټونو کې ویلي چې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو او امریکا د استازو په غونډه کې د افغانستان په اړه د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له همکارانو سره وکتل او د افغانانو پر ګډ ملاتړ یې ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي همدارز لیکلی چې په دې کتن کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له استازو سره د افغانستان د امنیت، بشري حقونو، اقتصاد او بشري اړتیاو په شمول پر مهمو مسایلو ګټوري خبرې کړي. ټاکل شوی ده چې ټام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ژر په دوحه کې د طالبانو بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي سره وګوري. طالبانو ویلي چې په دې کتن کې به له امریکایي لوري سره د افغانستان د کنګل او یو شتمنیو د آزادېدو او له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو په اړه خبرې وکړي. کاناډا وایي دغه هیواد ته د سلګونو نورو افغان پناه غوښتونکو له رسېدو سره د 2021 میلادي کال اګست څخه تر اوسه پورې د هیواد ته د ورغلیو افغانانو شمېر 15000 ته ورسېد. د کاناډا د کډوالو او تابعیت وزارت ویلي د چهارشنبه په ورځ 333 افغانان تورنټو ښار ته ورسېدل. دغه وزارت ویلي هڅه کوي چې د روان میلادي کال تر پایه په کاناډا کې لږ تر لږه 40000 افغانان ځای پر ځای سي. په هلمند کې طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې وروستیو سیلابونو درې ماشومان مړه کړي. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض رسنوی ته ویلي په تیرو 3 ساعتونو کې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ په دلیجک کلي کې درې ماشومان اوبو وړي او مړه کړي دي. نوموړی وایي دغو سیلابونو د خلکو 40 څاروي هم تلف کړي او کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د ترک د پاکو اوبو نشتوالی په افغانستان کې د زرګونو کورنیو یوه داسې ستونزه ده چې هر ورځ ورسره مخامخېږي. د دې کمیټې د افغانستان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د روان میلادي کال له پیله یې په هرات کې د اوبو رسولو یوې شبکې ته 9 جنراتورونه او تخنیکي وسایل ورکړي چې اوس کابو 1500 تنو ته د ترک پاکې اوبه برابروي. پرله پسې وچکالۍ او د اوبو په مصرف کې اسراف د افغانستان په ښارونو په تېره بیا کابل کې تر مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه کړې ده. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالیو په دوام کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال لوبډله نن د تاجکستان له ټیم سره مخامخ سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له اعلان سره سم دغه سیالي به نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 9 بجو پیل سي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر اوسه 2 سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالۍ د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان او ترکمنستان د لوبډلو ترمنځ په دوشنبه ښار کې روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون ویلي د دوی سرتیرو په دونیتس کې یو کلی بیرته نیولی دی. هغه د دغو سرتیرو دا بریا په خوښیو سره لمانځلې ده. په هغې ویډیو کې چې زلینسکی پر ټولنیزو شبکو خپره کړې ویلي ستارو مایورسکی کلی د 15 لواء لخوا بیرته نیول سوی، خو د دغې ویډیو کروالی سمدلاسه په خپلواک ډول نه دی تایید سوی. دغه کلی چې د استوګنی د یوې ساحې په جنوب کې پروت دی د هغو ځوابي عملیاتو پر مهال نیول سوی چې اوکراین د جون میاشتې په لومړیو کې پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دا منلی چې دغه عملیات د تمې خلاف ورو مخته روان دي، خو د چهارشنبه په ورځ یې ویلي و چې یو ښه خبر لري چې د پنجشنبه په ورځ به یې شریک کړي. د سوریې پلازمینه دمشق کې د شیوګانو یو زیارت ته نږدې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو چاودنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. پرونی چاودنه داسې وخت وسوه چې نن شیوګان د عاشورا د ویر مراسم لمانځي. د سوریې روغتیا وزیر حسن الغباش په یوه اعلامیه کې ویلي په دې چاودنه کې 6 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکو په لومړیو کې ویلي و چې بم په یوه ټیکسي موټر کې ځای پر ځای سوی و، خو وروسته یې وویل چې منفجره مواد ټیکسي ته نږدې په یوه موټر سایکل کې پټ کړی سوي و. د تونس حکومت وایي تر 900 ډیر پناه غوښتونکي چې غوښتل یې ځان اروپا ته ورسوي د روان کال له پیله تر اوسه پورې د دغه هیواد په سمندر غاړو کې ډوب سوي دي. د تونس د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د جولای تر 20 پورې په مدیترانې سمندرګي کې 901 مړي موندل سوي دي. د افریقایي هواد اروپا ته د رسیدو لپاره د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ترانزیت په لوی لارې بدل شوی دی. خبرونه مو د ازادي رادیو په نیم ساعته خبري مجله کې واوریدل. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې اوري د مدني ټولنې نړیوال ائتلاف وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته د مدني ټولنې د فعالانو، خبریالانو او منتقدانو ځورول او ربړول لا هم دوام لري. نن د عاشورا مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې طالبانو د شیعه‌ګانو غوښتي چې د محرم مراسم محدود کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله مجبوره سوي میلیونونو افغانانو ته مرستې ودروي.
او هم دې ته اړ شوه چې د خوراکي توکو کچه آن په هغه سیمه کې چې د خوړو خوندیتوب سطحه یا کچه پکې ډېره لوړه ده هم کمه کړي.
فقر او بېوزلۍ په کندوز کې پر بې سرپرسته کورنیو د ژوند فضا تنګه کړې.
شپکي وخت میرم د خانه مطب کار میکنم.
سهار وختي د خلکو کورونو ته ځم کار کوم. څوک خپلو ماشومانو ته نشکتل داخلم.
تودې هوا د ښوونځیو ځینې ماشومان ناروغان کړي.
ځینې وخت د طبي حد کې د ماشومان د خوندماغ کې د ګرمۍ
له وجې. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه تابعیا هم شرغلست ورزو دراپورونو برخیته. د مدني ټولنې نړیوال ائتلاف وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو نږدې دوه کاله په پوره کېدو دي. خو د مدني ټولنې د فعالانو، خبریالانو او منتقدانو ځورول او ربړول لا هم دوام لري. د ائتلاف پرون په یو راپور کې وویل فعالان پر طالبانو د نیوکو په خاطر نیول کېږي. د افغانستان د قلم لار ټولنې مسؤول متی الله ویسا د مارچ له 8 نیټې څخه د طالبانو په بند کې دی. دا هم په دې باب تفصیل.
د مدني ټولنې نړیوال ائتلاف وایي په افغانستان کې مدني ټولنه د ځورول کېدو په خاطر تقریبا پټه خوله شوې او ډیری فعالان چې له افغانستانه وتلي د کورنۍ غړي ځورول کېږي. د ائتلاف ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکته رسیدو د دوهمې کالیزې په درشل کې پرون پنجشنبه په یوه راپور کې وویل د طالبانو د منتقدانو، خبریالانو او د مدني ټولنې د فعالانو ربړول او ځورول دوام لري. په راپور کې ویل شوي په وروستیو کابو دو کلونو کې ځینې ګواښل شوي او وهل شوي او حتی ځینې وژل شوي دي. د بشري حقونو او مدني ټولنې فعال عزیز رفیعي وایي په افغانستان کې مدني فعالان د 2021 د اګست له 15 راوروسته په منظم ډول ځپل شوي دي.
متاسفانه در افغانستان پس
له بده مرغه د اګست له 15 وروسته د قانون یا د قانون د حاکمیت په نوم کوم شی نسته او له همدې کبله له بده مرغه مدني ټولنې په مستقیم او خورا ځیر ډول ځپل کیږي.
متاسفانه سرکوب میشن. باز
د مدني ټولنې د نړیوال ائتلاف د راپور په یو برخه کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د مدافع شزونی ونو او د رسنیو پر دفترونو چاپو ته اشاره شوې ده. د راپور له مخې په افغانستان کې واکمنان هر میاشت پر اساسي ازادیو او حقوقو لا زیات محدودیتونه لګوي. طالبانو له واکته رسیدو وروسته لسګونه شزینه فعالانی د مدني ټولنې غړي او خبریالان نیولي او یو شمېر یې له سمودي بنده وروسته خوشي کړي دي. د قلم لار ټولنې مسؤول متی الله ویسا او فرانسوي الاصل افغان خبریال مرتضی بهبودی له میاشتو راهیسې بندیان دي. طالبانو ویسا په دې تورن کړی چې په خپل سر یې فعالیت کوو او خلک یې د طالبانو د حکومت پر ضد پارول. خود ویسا کورنۍ دا تورن ردوی او وای چې ویسا یوازې خلک زده کړو ته هڅول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړو استازو کتنه د طالبانو په وړاندې د امریکا په سیاست کې د بدلون نښه نه ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال یو کانفرنس ته ویلي واشنگتن به له طالبانو سره هغه وخت مناسب تعامل وکړي چې د امریکا په ګټه وي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو سره د امریکا د ځنګړو استازو لیدنه د طالبانو حکومت د مشروعیت یا په رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. دغه وزارت د ویان مرستیال بدن پټیل د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دا غونډه د طالبانو په وړاندې د امریکا د سیاست بدلون نه څرګندوي. ښاغلی پټیل زیاته کړه
travel for special representative Tom West and Rena Amiri, but also know this
د زنګړو استازو توماس وست او رینا امیری سفر د متحده ایالاتو د سیاست بدلون نه خنه ده مونږ په ښکارا ډول ویل چې د طالبان سره زموږ اړیکې زموږ د ګټ پر بنسټ دي دا اړیکې د طالبان په رسمیت پیژندلو له طالبان سره د اړیکو عادی کېدو او د حقوق د مشروعیت په معنا نه دي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ټینګار وکړ چې د افغانستان د وضعیت په شاته تګ د طالبانو لخوا له بشري حقونو څخه پراخې سرغړونې او د افغانو ښځو او نجونو څنډې ته کول اوس هم د امریکا د متحده ایالاتونو مهمې اندېښنې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د 2 کلنۍ په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ټویس او د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی رینا امیری قزاقستان او قطر ته د خپل سفر په ترڅ کې په دوحه کې به د طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو له تکنوکرات متخصصینو سره وګوري څو په افغانستان کې د حیاتي ګټو په اړه خبرې وکړي. کڅام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو خبرو کې به د افغانستان خلکو سره بشري مرستو، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او شرافتمندانه چلند، امنیتي مسایلو او د نشه یي توکو له تولید او قاچاق سره د مبارزې پر هڅو بحث به لومړیتوب ورکړل شي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د پنجشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې وویل په دغو خبرو کې به د تحریمونو او ټول لیست څخه د هغوی د نومونو لرې کولو، د افغانستان د بانکي زیرمو ازادولو او د افغانستان د هوایي حریم د سرغړونې مسلې ته به لومړیتوب ورکړل شي. د بلخي په وینا د طالبانو پلاوی به له یو شمېر قطري چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
نن د عاشورا مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې طالبانو له شیعهګانو غوښتي چې د محرم مراسم محدود کړي. د کابل او څو نورو ښارونو شیعهګان چې په وروستیو 2 لسیزو کې د محرم مراسم په کوڅو او واټونو کې اجرا کول، د مراسمو د محدودیت په اړه د طالبانو د پریکړې پر سر د نظر یووالی نه لري. ځینې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره تاییدوي، خو ځینې نور ورسره مخالفت ښیي. دا راپور به سره واورو.
سشکال د عاشورا مراسم په داسې حال کې اجرا کیږي چې طالبانو د شیعهګانو د مراسمو لپاره ځینې محدودیتونه اعلان کړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د چهارشنبې په ورځ په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې، د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونه لیدل کیږي چې یو شمېر شیعهګان تیت پره کوي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیت قمندانې ویندوی خالد زدران پرون پنجشنبې په څو ټویټونو کې ولیکل چې ځینو کسانو د مذهبي مراسمو په پلمه په واټونو کې بې نظمي جوړوله، خو امنیتي ځواکونو د هغوی د مسؤلیت لپاره د بې نظمۍ مخه ونیوله. په همدې حال کې د شیعهګانو یو مذهبي مشر محسن حجت په کابل کې د محرم په مراسمو کې له شیعهګانو وغوښتل چې د طالبانو له لوري د لګول شویو محدودیتونو پروا ونه کړي. طالبانو ویلي چې د محرم د مراسمو مخه نه نیسي، مګر د دې لپاره چې امنیت یې خوندي کړی شي له هغوی څخه یې غوښتي چې په ځانګړو ځایونو کې مراسم جوړ کړي. خو محسن حجت وایي چې باید د دوی مراسم په ځانګړو ځایونو پورې رالنډ نشي او شیعهګان دې د مراسمو لپاره راووزي. په همدې حال کې د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو وغوښتل چې نن د محرم په لسمه دي د ویر لپاره په ډله واټونو ته نه راووزي. په دغه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو غوښتل شوي چې په کابل کې دی په انفرادي ډول ابوالفضل او سخي زیارتونو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې هم دا راز ویل شوي چې دوی دا پریکړه د امنیتي دلایلو پر اساس کړې ده. د شورا په پیل کې له هر راز محدودیت پرته د مراسمو د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخي د هغو محدودیتونو په اړه چې د عاشورا په سرجنیو مراسمو کې د طالبانو له لوري لګول شوي آزادي راډیو ته وویل:
البته اوس تعداد زیاد نیست تر ما شماروار.
په ټویټر کې مو پاپی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
ازادي راډيو خبرونه اوري. فقر او بیوزلی په کندز ولایت کې پر یو شمیر بې سرپرسته او بیوزلو کورنیو د ژوند په زاره تنګه کړي او په وچه ډوډۍ خپلې شپې ورځې سبا کوي. دغه بیوزلې کورنۍ د طالبانو سیمه ییزه چارواکي په بېغوري او نه پاملرنې تورنوي او زیاتوي چې د بشري مرستو ویشلو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او ټولې مرستې پر خپلو خپلوانو ویشي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
دا مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمیر افغانان له دوامداره فقر او بیوزلۍ څخه شکایت کوي. کندز هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات شمیر اوسیدونکي له بیکارۍ او بیوزلۍ کړیږي. د پنځه ماشومانو مور نفیسه هم یو له هغو کسانو څخه ده چې فقر او بیوزلۍ ورڅخه سکون او خوښي اخیستې ده. څلوېښت کلنه نفیسه وایي چې لس کاله وړاندې میړه په جګړو کې مړ شو او له هغه وروسته د روزګار درون پیټی د دې پروګو بار شو.
تو صبح کې واخ میرم د خانه مطلب کار میکنم، همي اولاد کوم ګشنه او تشنه
مې هر وخت د خلکو کورونو ته زم کار کوم، څو خپل ماشومان ته نفقه پیدا کړم. ماشومان مې تر مخه مپوري په کور کې واسې وی او په وچ ډوډۍ باندې خپل نسونه ماړه کوي. ځینې وخت شاوخوا غونډیان ته خواړه را لګي.
نفیسه وای دی خلکو په کورونو کې کار کوي او هغوی ورته د کار په بدل کې پیسې ورکوي چې له همدې لارې په سختۍ سره خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي.
شوالم کې بود بسوا خوب په بسوا خوب ته میرا کمرنګزر دوی ته در بدر وي ترنګ
کله چې میړه می ژوندۍ و شون میخو زه دومره ستړی نه وم. اوس ډیر ستړی ژوند لرم. د خلکو په کورونو کې کار کوم څو د خپل ماشومانو اړتیاوې پوره کړم.
پنځه دیرش کلنه بصیره هم یو له هغو میرمنو څخه ده چې د ژوند له ناخوالو او اقتصادي ستونزو کړیږي.
د خانه هم چیزی خدا ندارم. شوهر مرمی خوردگی است. چهار تا اولاد دارم. د خانه
د خلکو په کورونو کې کار کوم. د ورځې راته 200 افغانۍ راکوي، هغه هم کله وی او کله نوي. ځینې وخت د بې وسۍ له وجې 2-3 کیلو استفاده شوی ډوډۍ اخلم او بیا هغه په اوبو کې خښته کوم او خپلو بچیانو ته ورکوم.
دغه بې وزله کورنۍ شکایت کوي چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بشري مرستو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او د مرستو ډیره برخه پر خپلو خپلوانو او شتمنو خلکو ویشي او مرستې مستحقو او بې وزلو کورنیو ته نه رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندز کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم راواخلو، خو هغوی د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
دا ازادي راډیو ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله مجبوره سوي میلیونونو افغانانو ته مرستې ودروي. دا پروګرام وایي چې د ژمي تر پایه پورې د مرستو رسولو په خاطر یو میلیارد ډالرو ته په بیړني ډول اړتیا لري. دغه پروګرام د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې تر 1.5 میلیونو زیاتو افغانانو ته مرستې رسولې دي. دا هم تفصیل
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای دا پروګرام د بودیجې د کموالي له کبله اړ شوی چې د خپلو مرستو له لیست 8 میلیونه افغانان وپاسي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویندوی وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل چې ډبلیو اف پی د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د می تر پایه په پنځه میاشتنۍ موده کې څه باندې 14 میلیونو افغانانو ته مرستې رسولي چې په هغو کې 340,000 ټنه خوراکي توکي او د کابو 160 میلیونه ډالرو په ارزښت د نغدو پیسو ویش شاملی شي. د همداراز وویل
د ورستیو میاشتو کې د بودیجې د سخت کمښت له امله ډبلیو اف پی د اړ شو چې د خپلو بیړني حالت ته د ځواب ویلو په برخه کې د مرستو رسولو له ډلې څخه 8 میلیونه کسان کم کړي او هم دې ته اړ شو چې د خوراکي توکو کچه آن په هغو سیمو کې چې د خوړو خوندیتوب سطح یا کچه پکې ډېره لوړه ده هم کم کړي.
د شاغل امانی په وینا د دې لپاره چې د راتلونکي ژمي تر پایه پورې د مرستو په برخه کې خپل پلان شوی او پروګرامونو ته دوام ورکړي شي او د افغانستان په ټولو برخو کې اړو کسانو ته خوراکي مرستې ورسول شي 1 میلیارډ ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. تیره میاشت ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل چې ملګرو ملتو سش کال د افغانستان لپاره مرستې 3,200,000 ډالرو ته راکمې کړي دي. د روټرز خبري اژانس پر اساس تیر کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستو اندازه 4,600,000 ډالر و. د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو پر سوالو کې ستونزې پیښې کړي او نړیوالو مؤسسو خبرداري ورکړی چې دا کار د مرستو رسولو ته زیان اړوي. له بلې خوا د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې ویلي چې طالبان د نړیوالو مرستندویو مؤسسو مرستو ته د عاید د سرچینې په سترګه ګوري. له افغانستان سره بشري مرستې په داسې حال کې د تیرو کلونو په پرتله کمیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږې ادارې په مارچ میاشت کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28,300,000 تنه وباله.
لخبرونو ور اخوا
د خبرونی دی برخې ته بیا هم شرغلست. زموږ خبرونی هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. اوس بل نوریاس نورینه واورو چې د نړۍ په دینو معتبرو رسپونو او خبرونی کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سنگار زینو د تړلو موضوع ته پام اړولی او تر دې سردی کلاندې چې طالبانو د سنگار سالونونه د افغان ښځو د عامه ځایونو وروستی ځای هم وتاړلی کې. دا په افغانستان کې یو له هغو محدودو ځایونو څخه و چې ښځو کولی شوی له کوره بهر پکې راټول شي او تړلې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د یو بل سخت ګزار څرګندونه کوي. نیویارک ټایمز لیکي د 2021 کال د اګست میاشتې رئیس چې طالبان بیا واک ته رسیدلی حکومت پرلپسې د ښځو حقونه له پامه غورځولي. ښځې او نجونې له ډېرو عامه ځایونو او له نارینه خپلوانو پرته د لرې واټن له سفر کولو او همې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته تللو منع کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو مخکنیو فرمانونو ښځې د روغتیا له سکتور پرته له ډېرو نورو کارونو منع کړي او هم یې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کار کولو راګرځولي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د خونې په وینا په افغانستان کې شاوخوا 2,000 سنگار ځایونه فعال و چې شاوخوا 2,000 ښځو پکې کار کاوه. نیویارک ټایمز د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو د برخې د مشرې هیدر بار هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي سنگار ځایونه یوازې د ویښتانو او نوکانو د جوړولو لپاره نه دي بلکې هغه د شاوخوا 2,000 ښځو د شغل خبره ده چې له لاسه یې ورکوي. هیدر بار دا د ښځو لپاره په ټولنه کې د حضور او ملاتړ لپاره یو له محدودو ځایونو بللي چې هغه هم له لاسه ورکوي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په افغانستان کې وروستیو سیلابونو ته پام اړولی او لیکي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د یو قوي ګواښ په توګه راڅرګند شوی او د میدان وردګ او لوګر په څیر ولایتونو چې اوسیدونکي تر ډیره پر کرنې متکی دي ډیر اغیزمن کړي دي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په وینا په اوس وخت کې ځپل شوي ولایتونه له بې وزلۍ او سرچینو ته د محدود لاسرسي په ګډون له مختلفو ننګونو سره مخامخ دي. له سیلابونو اغیزمن شوي خلک خپلو کورنو پرېښودو ته مجبوره شوي او هغوی له لومړنیو موادو لکه خوړو او سرپنا بې برخې شوي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي د تودوخې زیاتوالي د اقلیم بدلون او طبیعي سختو پیښو لکه ناڅاپي سیلابونو ټولنې له ګواښ سره مخ کړي او د خلکو ژوند یې مختل کړی دی. د دې کمیټې په وینا هغوی چې د اقلیم په بدلون کې ډیر کم رول لرلی د ناوړه نتیجو یې ډیر تاوان پرې کوي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د عامه اړیکو مشر شفیع الله رحیمي چهارشنبې رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل چې د سرطان له 9 د اسد میاشتې تر 4 پورې راووتلي سیلابونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د 8 کسانو د مړینې سبب شوي. له زرو زیات کورونه بشپړ یا قسمي ویجاړ کړي او له عمله هم سلګونه څاروي تلف شوي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده.
د افغانستان د ځینو ولایتونو د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي وایي د ډېرې ګرمې هوا له کبله ډېری زده کوونکي په موسمي ناروغیو اخته سوي او په ټولګیو کې زوف کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې هوا ډېره توده سوي.
بسیار گرم است. در یک سنف 40 نفر میشینم. خودم هم مریض شدم.
ارسلان په بلخ ولایت کې د دویم ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي د تودې هوا له امله ښوونځي ته تګ او سبق ویل ورته ستونزمن دی. ارسلان ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل په دې وضعیت کې نشي کولای سم سبق ووایي.
8
بجې خوانځي ته ځو او په 12 بجو رخصت کیږو. هوا ډیره توده ده. زموږ خوانځي د څښاک لپاره صحیح اوبه نه لري. سبق سم نه شو زده کولای. زړه مو به حاله کیږي. له طالبان وړي چې خوانځي رخصت کړي.
د کابل
د یو خونځي و خون کې چې د امنیتي ستونزو له عمله ونه غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل هر ورځ په خونځي کې د یو شمیر زده کوونکي د ناروغه کېدو شاهده ده.
هو
ډیره توده ده. اوبه نشته، برېښنا نشته. له 10 تر 12 زده کوونکي مې هره ورځ په زویني کېږي. استفراقونه کوي، اسهال وي، زوف کوي او ډېرې ستونزې لري، هم زده کوونکي او هم ښوونکي.
څه هم د طالبانو حکومت له اختر وړاندې زده کوونکو او ښوونکو ته یو څو ورځې رخصتي ورکړې وه، خو زده کوونکي او ښوونکي وایي په وروستۍ ورځو کې هوا ډیره توده شوې ده. خو د طالبانو حکومت د تیرو کلونو خلاف دا کال د زمري په میاشت کې د وړي رخصتي ور نه کړه. په ورته وخت کې د څو ویډیوګانې چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د قوم ګذر منځني ښوونځي څخه ازادي راډیو ته رسېدلې، لیدل کېږي چې یو شمېر کم عمره زده کوونکي د یوې خیمې لاندې زوف کړی او د ښوونځي سولین د خوانځي د وضعیت ته اندېښمن دي.
انتقال موټر پیدا
که څه هم په ګرمو ولایتونو کې زده کوونکي رخصت دي، خو په سړو ولایتونو کې د زده کوونکو والدین د سختې ګرمۍ له امله د خپلو ماشومانو د روغتیا ته اندېښمن دي او غواړي چې دوی ته د 2 ورځې رخصتي ورکړل شي. د بلخ ولایت اوسیدونکی عبدالله او ګلرخ ازادي راډیو ته وویل
دا ولې طالبان غوړ نه کې دا ولې نه ګولې دا ماشومان د خوړه دي تر څو ګرمي باندې طاقت نه کې موږ ماشومان ته په مکتب کې ډېر په زور دي باچې لږه توجه کې پدې کې
زما خپل ورور دی چې اته کلن ماشوم دی دویم ټولګي کې درس وایي تایم د مکتب هم دی له 10 تر 1 بجې پورې ځکه چې ګرمي سخته زیاته ده حتی زه نه ښه کوي چې مکتب ته لاړ شي نو ځینې وخت ته دې هر کې د ماشومان دي چې خوندماغ کېږي
حتی موکره د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی نظر هم د زده کوونکي او د هغوی د کورنۍ د دغه اندېښنو په اړه واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په نورستان کې کډوالو او خپلو مینو ته بیرته ستنو سوو کورنیو سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري لخوا نغدي مرستې سوي دي. راپور
په نورستان کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو امیریت مسولین وایي په ولایت کې په زرګونه کورنۍ د تیرو جنګونو او خپل منځي شخړو په وجه له خپلو مینو کډوالې شوې وي. اوس یو شمیر بیرته خپلو ځایونو ته ستنی شوي، خو په وینا یې چې کډوال او ستانه شوي ټول مرستو ته اړتیا لري او دوی هم د یو این ایچ سی آر په مالي همکارۍ په برګي مټال، کامدیش، وایګل، منډول، دواب او نورګرام ولسوالیو کې له 100 زیاتو کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. په نورستان کې د یاد امیریت سرپرست مولوی دین محمد مستغنی ازادي راډیو ته وویل
یو سل نه کورونا او هغه مهاجرینو چې د ستونزې سره مخامخ وو هغه ته موږ اوسل زره اوسه اور به ورکړل او ټول اسکور هغه وو چې هغه بیرته خپل کورونا ستانه شو هغه ته موږ یو شپږ زره به ورکړل. دا د مختلف ولسوالیګانو نه
کومو کورنیو سره چې مرستې شوي هغوی خوښ دي. د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکی دوست محمد 40 کاله وړاندې کډوال شوی و.
نو الله دې اجر ورکړي د یونیسیار او امریت مهاجرین ته چې موږ سره کومک وکړو. په ډېر ښه وخت کې دا خاړین وختو یو شپې ته زر 800 روپۍ راکړي موږ ته، دا موږ ته ډېر کفایت کوي.
غلام رحمان اصلا د منډول ولسوالی اوسیدونکی دی. لتیرو سبان د 2 لسیزو څخه په مرکز پارون کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. د یو این ایچ سی آر او مهاجرینو امیریت څخه زیات منندویم چې موږ سره 8500 افغانۍ مرسته وکړه. موږ غواړو چې بیرته خپلو مینو ته ستانه شو او په خپل کور کلي کې آباد شو. په نورستان کې د تیرو جنگونو نامنیو د کورنۍ او کلیو او قومونو ترمنځ د ځمکې او په ځنګل او څړځینو پر سر د شته دښمنۍ په وجه په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي.